خدای من اوریدون کو السلام علیکم تاسو وایس اف امریکا دیوی خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري اوس هم اونیزه خبرونه ده د دیوا ډاکټر خبرونه چې په دې خبرونه کې هر اونۍ هڅه کوو د روغتیا له ډګر څخه یو تکړه ډاکټر ملمکو او تاسو ته په یو شمیر مهمو روغتیایی مسلو باندې خپل نظر، علم او تجربې شریکې کی ترسو تاسو ښه روغتیا ولرئ او په ورته وخت کې کومه روغتیایی ستونزه که ولرئ د هغې څنګه کنټرول او مخنیوی وشي چې تاسو له دغې ستونزې څخه بچ شئ. د دې اونۍ په خپرونه کې له کابل څخه ګران ډاکټر صاحب عبدالغفار غیور له موږ سره په څو شیبو کې ملګری کیږي. نوموړی پلاستیک سرجن دی، یعنی د پلاستیکي جراحي په برخه کې له لاهور څخه ماسترز یا ماستري کړې ده او په افغانستان کې تر 100,000 زیات بریالي عملیاتونه کړي، یا تر مور دن 10,000 تر 100,000 زیات عملیاتونه یې ترسره کړي دي چې په دې کې یوه زیاته برخه تکابو 4,000 شاوخوا په وړیا توګه و هغو ټولنو کې و چې هلته خلکو اقتصادي وضع کمزوري وه او نیسو کولای چې د خپلو ستونزو لپاره د ډاکټر فیس ورکي یا د روغتون فیس ورکي. نو ډاکټر صاحب عبدالغفار غیور په خپله ورغلی ده او په دغو سیمو کې له خلکو سره مرسته کړې چې دا د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له شمال نه تر لویدیځه پورې، تر شرقه پورې او همدارنګه د ډیورنډ کرښې پورې غاړې د پښتنو په سیمو کې، د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې هم په وړیا توګه دغه خدمتونه ترسره کړي دي. خوشحاله یم چې ما سره به په څو شیبو کې ډاکټر صاحب میلمه شي. زمونږ پروډیوسر ارشد علي صاحب اشاره کوي چې ډاکټر صاحب عبدالغفار غیور له ما سره میلمه شوی دی. ډاکټر صاحب، خپرونې ته په خیر راغلی، ښه راغلاست.
خپل سلامونه ټول اوریدونکو ته چې د طرف نه خوا دی یا دی خوا دی، په افغانستان کې دی یا پېښور کې دی یا په کوټه کې دی یا په وزیرستان کې دی، او زما غږ اوري، ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم ورته.
وعلیکم السلام. زه بیا هم له تاسو مننه کوم چې په دې د شپې دی نه وخت مو د ډیوی بلنه ومنله، په خبرونه کې مو لمونږ سره ګډون وکړ. دا ډیره پر پورې مسله ده چې موږ له خپل اوریدونکو سره په دې وغږی کو چې پلاستیکی سرجری څه ډول علم دی، دا څنګه تبابت دی. زه غواړم یو ځل قدرمنو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې تکرار کړم. دمونږ د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03، او که غواړئ په وړیا توګه له خپرونې سره اړیکه ټینګه کوي نو 0800-00-00، یعنی درې ځله وه او بیا 90. دا خپرونه همدا اوس د فیسبوک پر پاڼه هم په ژوندۍ بڼه خپرېږي. نو که چیرته تاسو د ډاکټر صاحب په خبرو کې کومه پوښتنه لرئ یا د دې مسالې سره تړلې کومه پوښتنه لرئ، نو تاسو کولی سئ له موږ سره اړیکه ټینګه کړئ، د فیسبوک له لارې هم خپل پوښتنه شریکولی سئ، سټډیو ته هم زنګ وهلی سئ. زه ستاسو کوربه مجاهد جواد به هڅه وکړم چې د تاسو زیاتې پوښتنې ته ډاکټر صاحب پورې ورسوم. ډاکټر صاحب، موږ د دیوا ډاکټر په خبرونه کې هر اونۍ په بیلابیلو ناروغیو یا روغتیایي ستونزو باندې خبرې کوو. نن چې تاسو ته موږ بلنه درکړې، غواړو د خپلو اوریدونکو د پوهې کچه د پلاستیک سرجری یا د پلاستیکي جراحي په ډګر کې هم زیاته کوو. په دې اړه کلک زره اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا پلاستیکي سرجری یا پلاستیکي جراحي دا څه ډول علم دی او په دې کې څه ډول کارونه ترسره کیږي.
مننه مجاهد صاحب. جراحي پلاستیک زیات خلکو کې دسی یو ایمیج لري، عکس لري چې دا نه ده. جراحي پلاستیک تقریبا مختلف هغه امراض په بر کې نیسي چې ولادي وي یا د سستګي په وجه پیدا شوي یا نور داسې مشکلاتي چې یا سرطانونه د جلدي، چې هغې باندې به وروسته ورو ورو خبرې کوو او مخکې به وړو. او ورسره جراحي پلاستیک کې کاسمیټیک جراحي یا د ښکلا جراحي چې مراوجه د هغه کې د مخ غوندو لري کول دي د انسان کې نو دي یا چربي یا شرم کول دي او نور د شابه دي.
تیر نګورا درنو وريدونکو نن څومره په مهمه مسلې باندې خبرې کوو. ک تاسو لدی رنز وړي چې ویختم او تویږي، ک تاسو لدی رنز وړي لدی زوريږي چې مخ مو ګونځ شوی او خدای نه خواسته زړخ کاریږي، ځکه چې د مخ ګونځوالی او د ویختو لاس ورکول کله کله دا د زړخت یا د زوړوالی نخي ګڼل کیږي. نو نن خبرونه هرو مرو لمک سره تر پایا پوری تعقیب کی لمک سره پاتې شي. ډاکټر صاحب ډیر داسې سزده کوچی د مونږ تاسو له روغتیا او ژوند سره مرسته وکړي. ډاکټر صاحب د تاسو د فیسبوک پاڼې ته مې سر ښکاره کړ، په هغې کې مې د ګڼو داسې کسانو یا ناروغانو انځورونه ولیدل چې مهرباني او غږ دې اورم، خو که چېرته د تاسو د خپل ځای هم لږ بدل کړئ نو غږ به د لاره روښانه راشي. تاسو فیسبوک پانه ته مستر خاره ک یو شمیر زیات ناروغان یا هغه کوشنیان می ولیدل چې په ولادي توګه د شوندو چاود یا درز درلود، او تاسو په بریالي توګه عملیاتونه کړی وو. دا ډول ماشومان تر اوسه پورې اصلا د رسنیو او د میډیا او حتی کوم چې د تبابت لسترګو لري پاتې شوی و. څومره چې ماته معلومات څه په افغانستان کې دا ډول ماشومان شمیر څومره ده په دغه سیمه کې، او تاسو په کوم شمیر تر اوسه پورې عملیات کړی دي؟
لپچاک او کامچاک ماشومان یا شونډې نه شونډې چاک ولري یا کامې چاک ولري، دا ماشومان په غربي نړۍ کې عموما پر 300 یا 350 ماشومانو کې یو ماشوم په دغه مرض باندې اخته پیدا کیږي. مګر په پاکستان کې، په افغانستان کې، چونکې د تعلیم هغه کچه ډیره کمه ده او مورګانی زیاتره وخت په اول درې میاشتو د عمل کې یا ماشومې چې په ګېډۍ په دې وخت کې صحیح خوراک نه کوي یا بې ځایه دواګانې استعمالوي، کور کې دوا پرته وي، دا نه وایي چې یاره دغه دوا ماته ګټه کوي نه کوي، یا ماشوم کمې نقص لري که نه لري دا استعمالوي، او یا هم بعض نور وجوهات دي چې ولادي وجوهات لري جینیټک، چې که تره کې یا ماما کې یا کمبل نیر ریلیټیو کې نږدې خپلوانو کې دغه مرض موجودی، نو په هغې کورنۍ کې عموما همدا مرض دوباره بیا پیدا کیږي، خصوصا هغه وخت کې چې تره لور ماما لور دې سره نږدې خلکو سره واده کوي. په افغانستان کې چې څومره ما ولیدل د لاپچاک او کامچاک هر یو نیم سل یو سلاویا یو سلاتیا ماشومانو کې یو ماشوم لپچاک یا کامچاک پیدا کیږي، او همدا وجه همدغه درې شیان دي. او په دغه اخیری تقریبا په افغانستان کې چې دا شپږ کاله کې زه اوسېږم، په دې وخت کې تقریبا اوسط ډول چې درته وایم د 4000 نه شاید ډېر ماشومان ما عملیات کړي، او هغه څه ورته وایي یو سمایل یا خندا می دا غوی مخ کې پیدا کړی.
ډیر ښه د تاسو د فیسبوک پر پاڼه مو ګڼ انځورونه ولیدل، ترختی هم ډیر زیات خولي عملیاتونه مترسره کړی دي، او د هر ماشوم چې دغه عملیات ترسره شوی دغه دوه انځورونه تاسو یو بل تر څنګه خي یو کلچ انسان پر تل کی، نو
مخکې د عملیات نه ورسته د عملیات
نه نور اختیار هم دغه ماشومان پر مخ تاسو خندا او مسکاخ پر کړی ده، نو دا ډیر یو لوی کار دی. ډاکټر صاحب تاسو د
مجاهد صاحب یو خبر یو بل هم ذکر کوم چې
مهرباني
نو چې کله دلته راغلم جرۍ پلاستیک کې عموما کاسمیټیک سرجري یا د ښکلا جرۍ چې د هغې کې د جرۍ پلاستیک ډاکټر ښې پیسې یا آمدن لري پیدا کوي، نو دغه دغه قسم ماشومان چې لپچا کې کم چا کول یا بعضی سوختګي و ناروغانو یا مثلا د جلدی سرطان نه لرلو نو دې ته ما چورت وه ما چې دسی باید یو لار ووسی چې دغه ماشومان ته هم کومک وشي او هم ثواب پکې پیدا کړم. نو ما ورته پلان داسې جوړ کړ چې کاسمیټیک جراحي یو برخه د هغې د پیسو د دې نادره ماشومانو د مصرف لپاره باید کېدم او همدا سیستم مې شروع کړ. الحمدلله هم پکې کامیاب شوم او هم شاید ډېرو خلکو دعا مې اخیستې.
بالکل ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلې کېدی شي یو شمېر اوریدونکي هم دا نظر ولري چې ډاکټر صاحبانو پیسې ډېرې زیاتې خوښېږي او څه چې ګټین وغه ټولې په خپل جب کې ږدي، خو تاسو د دې نظریې پر خلاف څومره چې زه خبرې ما د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته تللی یاستئ او په وړیا توګه مو دغه ناروغان عملیات کړي دي، فکر کوم چې دغه لپچاک یا د شونډي چاو دا کامچاک یا د تالو چاو دا اکثرا په هغه کورنیو کې وي چې اقتصادي وضع یې دومره ښه نه وي، ځکه چې
عموما یو عمده علت د دې ناروغۍ د پیدا کېدو دا دی چې هغه مېرمن یا ښځه چې اول درې میاشتې د حمل یې هغې کې صحیح خوراک نه کوي، هغه ویټامینونه هغه مواد چې دې ته ضرورت دي خصوصا فولیک اسید ضرورت دي ورته هغه نه شي اخیستلی او په دې وجه عموما دلته چې ما څومره لیدلي اتیا نه نوي فیصده پورې دغه ماشومان په غریبو فامیلو کې پیدا کیږي.
بالکل بالکل. او ډاکټر صاحب تاسو کوم سیمو ته تر اوسه پورې تللي یاستئ چې دا نور موردونکو ته روښانه سي او یو شمېر ډاکټر صاحبان هم کېدی شي د موږ د خبرونه واوري نو هغوی ته به هم یو لارښوونه وسي چې تاسو کوم سیمو ته تللي یاستئ او داسې کومه شمېره لري چې تر اوسه پورې مو په کوم شمېر دغه ډول عملیاتونه په وړیا توګه ترسره کړي دي، پیسې مو نه دي اخیستي د ناروغنه.
ز مخکل دی نه چې افغانستان ته راشم نارتریت شبخانه کې پروفیسر عبید زما استاد دی، هغه سما همدغه عملیاتونو ټریننګ واخیست او بعضې د جرۍ پلاستیک
په پېښور کې
یو څه وخت لپاره تقریبا یو کال شاوخوا، او هغې نه مخکې لاور کې وم چې لاور کې جناح هسپتال کې 5 کاله زما هغه د تخصص یا سپیشلایزیشن چې کو د هغه موده ولا غال ته پوره شول او یا سبب یو کال مې ډاکټر عبید سره کار وکړ او هغه نه پس افغانستان ته راغلم. یو څه وخت دلته خلکو نم پیژندم، زم بلد نه وم ځکه زموږ ټول عمر پېښور کې تیر شوی، نو چې لږ بلد شوم لاری ګودر راته معلوم شو چې کوم ځای کې زه باید توکم. نو شروع مې د قندوز ولایت نه واخیسته. قندوز ولایت کې خواله دا و یوه شفاخانه و چې هغې ما سره دا اګریمنټ وکړ چې که څومره دا مریضان ته عملیاتی موږ ترې پیسې نه اخلو، او ما ورته ویل زه هسې پیسې ترې نه اخلم، تاسو هغه د بستر کېدو د عملیات خانې یا د دوا یا نور مصارف چې راځي هغه ته تاسو مالی. هغه سمې اګریمنټ وک تقریبا تر اوسه تنه کندوز کې د 800 نه زیات شاید ما مریضان نیولي، همدغه نور کابل کې څو شبخانو کې ما کار کوم، دلته هم هر شبخانه سره چې کانټاکټ مې کو اولین ترجیح مې دا وله ورته مې ویلي چې که داسې ناروغان راځي تاسو به پیسې نه لی او زین ته نه لم، مګر فعلا چې کومه شبخانه کې کار کوم هغوی به همدغه همکاري کوي، د مریض دوا ده یا مثلا د عملیات د انستیزي کوم بعض شیان ضروري په کاري یا هغه دومره پیسې نه کېږي، هغه شاید مریض باندې واخلم یا که ناداره زه ورته اخلم، نور ټول عملیاتونه فری کېږي یا مجاني کېږي. د دې سره هرات ته لاړم، نور مزار شریف ته لاړم، بعض نور وړو ولایتو ته لاړم، چلته مریضانو راټولېدو کچه کمه وه. عمده وجه دا وله چې خلک نو خبر د لری ولسوالۍ ته یا کلو ته پاسانې باندې خلکو اول نشو ورکوي یا د مریضانې نشو را جمع کولای. نو بیا هم کوشش مې وکړ، یعنی تر اوسه الحمدلله افغانستان کې شاید په دې کچه باندې هیڅ د سکاس نه وي چې دومره عملیاتونه کړه د لپچاک او کامچاک کړي.
د څه کوم شمیرې د سره سره ډاکټر صاحب چې په وړیا توګه مترو
سره پورته مار څومره استیمیشن اخیسته وړیا ډول باندې تنه لپچاک او کامچاک نه ولو. بعضی سرطانو مریضان می مادی چاچه ولی و بعضی سوختگی مریضان می ماچه ولی و چه ده چلور درو ناروغان کچه لولیگی.
خواه دیر خواه، یعنی تاسو ده چلور زره ناروغان عملیاتونه کری او پیسی مترینن دیخستی ها؟
او
خواه خواه، نو بس اجورنه دی پا خدای؟ او رښتیا هم چې ډیر زیات پروپورې ده د طبابت او د ډاکټرۍ په ډګر کې، موږ رښتیا هم ډیر کم مثالونه د سلرو، ځکه چې بیا خصوصا دغسې عملیاتونو باندې ډیر زیات لګښت راځي د ډیورنډ کرښې پورې غاړې. هلته د پښتنو په سیمو کې مو هم دا ډول عملیاتونه ترسره کړي که څنګه؟
عموما ما ډاکټر صاحب وباید سره دا عملیاتونه به ترسره کول، هغه ته داسې ناروغان ډېر زیات راتله، د ورځې څلور پنځه مریضه به راتلل ورته، او هغه به هماغه فری په شکل مجاني په شکل به یې عملیاتول، او زیاتره کې به زه ورسره سیستوما شروع کړي، بیا به ما ته پرېښودل، ما زیاتره عملیاتول ځکه هغه باور یې را باندې و چې کیپبلټي یا صلاحیت لرم چې یار مریض ته فائده رسوم. ورو هلته ټریننګ هم وشو او هغه د بر پښتونخوا خلکو سره کومک هم وشو.
ډیر ښه ډیر ښه ډاکټر صاحب، بیرته برای شو بیا هم د موضوع په اړه ډیرې پوښتنې دي، او که څه هم نن په ټوله کې د فیسبوک پاڼه یو څه کمزوري بریښي، داسې معلومیږي چې فیسبوک په ځینو سیمو کې کېدای شي ډاون وي یا سم کار ونه کړي، ولې بیا هم هڅه کوو چې د یو شمېر اوریدونکو پوښتنې راوخلو، ولې زه هم له تاسو ډېرې زیاتې پوښتنې لرم. تاسو په پیل کې د کازمیټک سرجري اشاره وکوله چې د هغه 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 سرجري یا هغه عملیات چې هغه د ښکلا لپاره ترسره کیږي، په دې اړه کله رڼا واچوي دا څه ډول جراحي ده یا دا څه ډول سرجري ده؟
کازمیټک سرجري ډېر جراحي دي، صرف دانه ده چې د مخ جراحي کوو یا د لاس کوو یا د خېټې کوو یا ویښتان کېنو. دوه بخشو باندې تقسیم شوې ده عموما، چې یو انویسیو ده یو نن انویسیو ده. انویسیو داسې ده چې موږ عملیات کوو هغې کې د زیبایي لپاره د ښکلا لپاره، او نن انویسیو داسې ده چې بدون د عملیات نه یو د مریض مخ کې یا بدن کې ښکلا راوړو. چې هغې هم دا مثالونه نن انویسیو داسې درته ویلی شم چې بوټاکس موږ د مخ د چملکیانو یا رینکلز لپاره موږ استعمالوو، او د تندي کې چې غونځي په د سترګو وحشي خواته یا لری خواته د سترګو دواړو خواته غوږ ته نږدې، دلته هغوی د چملکیانې یا غونځي دا موږ د دې پیچکاري په واسطه ختمو. بعضی زنانه یا نارینه داسې هغه لري احساس کوي چې زما مخ ډک نه دی یا ډېر زیات چقوریان پکې دي، بیا هغې کې موږ هلورنیک اسید ضرب کوو انجکټ کوو یې، چې هغه هم یو قسم صرف د پیچکاري په واسطه دا دواړه مواد پوټاس او فیلرس دا موږ انجکټ کوو. ورسره یو بل طریقه هم لرو چې چربی یا شهم دا موږ د ښکلا لپاره مخکې زرتو یا نورو ځایو کې، چې هغې سره هغه ساحه چې مثلا چقرای لري یا غونځې لري هغه ورباندې کموو. او نن ورځ کې نور میتودونه لکه لایزر ده، چې مثلا یو کس ده یو زنانه ده یا نارینه ده هغه زیات ویښتان لري په مخ باندې، نو هغه موږ لیزر کولی شو. لیزر په واسطه د همیشه لپاره ویښتې له منځه ځي، د مخ ده یا کمبل بدن باندې کمزي کی. نور د لیزر لپاره قهوه‌ای داغونه په مخ باندې موږ ورته ملازمه وایو، خصوصا خزو کې پسل حمل نه یا ولادت نه پیدا کیږي هغه مونږ د لیزر په واسطه لري کوو. بعضی تور خالونه په مرزادی ډول باندې په نارینه او ښځینه کې موجودی چې هغه مونږ د لیزر په واسطه سیو ټو لیزر او توایو یا کاربن ډای اکسایډ لیزر دا وی په واسطه لري کوو. او همداسې نور ډېر زیات مثالونه دي خو دغه هغه عمده شیانو چې ما درته وویل.
مهرباني خبر ته دوام ورکړه.
انویسیو جراحي یا جراحي کاسمیتیک جراحي چې هغه کې مونږ عملیات کوو نو هغه کې ډېر عملیاتونه لرنځي غونځو لپاره فورهډ لفټ په نامه عملیات دی هغه مونږ کوو. د سترګو پر اولاندې چې پوستکی زیاتی هغه مونږ د عملیات په واسطه لري کوو چې مونږ ورته بلیفروپلاستي وایو یا ویښته کینو چې هیر ترانسپلانټ ورته وایو یا مثلا خېټه کې وازدې ډېری چربي ډېری هغه مونږ د لایپوسکشن په واسطه لري کوو یا بعضي زنانه مو پسل دوه درې څلورو ماشومانو نه چې دا وړي خېټه ډېر لاندې پرته یا پوستکی ډېر غوندې پیدا کړي یا شول شوی وي هغې لپاره مونږ ابډومینو پلاستیک کوو او داسې نور عملیاتونه
ډېر ښه. دا نو دا هر برخه دی د مخ د بوټاک نه نیولې او بیا په مخ کې کوم ژورې شوي دي هغې د ډکول لپاره چې تاسو په مخ کې هغه غوړ یا شه مواد پیشکاري کوي او یا د ویښتانو د لایزر په واسطه لرې کول او تور خالونه او دا ټول نو دا نو ډېر یو سمندر غوندې یو بحث ده. مونږ به هڅه وکړو چې
سمندر غوندې بحث ده ورسره پزه جوړو مثلا د چا پزه ټیټه یا هغه ورته چې کوو د څو ورزیدلې پزه ماته کګې هغه ورته سیده کوو یا مثلا پزه غټې هغه ورته وړه کوو دام کاسمیتیک
جراحي کې راځي. ها 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 نو تاسو خو فکر کوم چې دغه علم چې تاسو اوس زده کړی دا بیا خصوصا دغه د پښتنو سیمو ته او په ټوله کې افغانستان ته رسولې ده نو دا خو به تاسو ډیر زیات ناروغان لري او کله کله به تاسو سره وخت هم نه وي چې کافي آرام وکوي که څنګه ډاکټر صاحب؟
والا کله کله د سکیږي شپې ودی مو بس زنګ راشي وای چې راشه عاجل مریض ده او مناجل مریضان لپاره باید ځان اورور.
بالکل بالکل ډاکټر صاحب تاسو په اجازه
بعضی ناروغان مشوره غواړي نه ورځ ګوري نشوه غواړي بس نمره پیدا کی راته زنګ وی وای چې دغه مرض باره کې راته مشوره راکړه.
همداسې ده ډاکټر صاحب. ورزو د ټلیفونونو لوري ته عزیز الرحمن عزیز ورور زنګ وهلی ده لپشین نه د دوی پښتنه به وخلو بیا به ورزو نورو اوریدونکو ته.
صحیح ده
عزیز صاحب خبرونه ته په خیر راغلی.
قدرمن مجای جوار صاحب تاسو قدرمن ډاکټر صاحب ته او تاسو قدرمن پروډوسر صاحب ته د ډیو ریډیو ټو نوم کاران ټو نوم مینوال ته سلامونه.
وعلیکم السلام خبرونه ته په خیر.
وعلیکم السلام. د ټولو مخه د ډاکټر صاحب ډیر شکریا ادا کوم چې دغه شایسته موضوع او ډیر په شایسته موضوع باندې به زه یو ډېر سوال پوښتنه وکم. اوله پوښتنه خو می دا غوي ډاکټر صاحب دا کوم ویشتان چوله دی او دا کوم سرجری چوو کی آیا دا د دماغ لپاره نقصان لري کینه لري دا پوښتنه. او دا پوښتنه دا کوم چې د مخ چې کوم سرجری ده دا چوو کی دا مطلب څه ټیم لري چې مطلب څو ټیم بیا برته کولای شي چې انسان یې وره وکړي بیا مطلب څو ټیم غواړي چې بیا وکړي دا. او بل دا کوم دشتان چې سپین وي او بالکل دشتان یې خيږي د دې د کوم صورتيال د دې سره د څه دغه کې دا آیا د ویني مسله پیښیږي که مطلب ویني مسله وي که او په دې کې کوم صورتيال دا د دې درې پښتنې وي او دا پښتنه او بل دا خاص کر دا پیزي یو چا پرشین کړی وو مطلب پیزي دا اډه ما څو نو دې اډه چې کوم دا وایي چې مثال دا زما سړي وسم جوړ نه دی نو دا سلور پښتني درې سلور پښتني تاسو په ځین کې لرلی دی.
مننه ان شاء الله ډاکټر صاحب، بلزان سره لیکلي کور ودان مخ ته ډاکټر صاحب جواب درکې. یو بل اوریدونکو مخلص صادق شیرانی صاحب، ډاکټر صاحب د صادق شیرانی صاحب په ټلیفون باندې وخلو بیا تاسو جواب ورکړي. مهرباني صادق شیرانی وو
پښتنه مې یاد نه ونه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. زیرته په یادم ډاکټر صاحب تشریف مکوي. ښه
جی
شیرانی صاحب بخیر.
او ډاکټر صاحب او ټول اوریدونکو سلامونه. عرض ما اول دا دی،
وعلیکم السلام،
چې ډاکټر صاحب دا مشفقانه او دا همدردانه لهجا او انداز چې مواوري دو ښه خوند را کړ او زما دعا او ته وتل الله پاک
خیر سي
دنیا سامه کی.
امين
الله پاک دې دنیا سامه کی. دا دای چې دوری دغه کوي اکثر ډاکټران خو دای د خفه کړي نه فراونیان اکثریت او دا لهجا او انداز دا دا بالکل یو غدرای انوک انداز دی. خدای تعالی دې بر بر صحیح سم کی. بوم هم ارزا دی
مانه نه
دی دا کوم خبر جو کہ ڈاکٹر عبید سے دا پٹ اپ گرے کی چینی چیر چینی یو مدا پسن دا وہ مدا دا ستا سی دا باند دی کی کم دا مک دا غوی دا شاید کوا تا کفن تو اس نے کم پتر گو سی دی سکرین سے نہیں تھی مطلب دا دا ہم کو والا کی کنا دا دگی بل ڈاکٹر دی.
ڈاکٹر سے پ خبر ہے پوچھ سوئی کنا پ پختن ہے پوچھ سوئی
او دواړه پختنه
باندې ډیره مننه ډیره مننه شارنی صاحب کور ودان. بل ډاکټر صاحب اوس تاسو دواړو ته جواب درکې.
اول سوال تر ازو من ملګری څلور سوال وکړل. اول سوال دا و چې کوي ست کې نو دماغ باندې کوم تاثیر لري کنه؟
زیان لري کنه لري؟
وخت پوستکی کې وخت راښنه کیږي، مطلب د ازمن نارمل وخت چې دی دا پوستکی کې دننه په داغه نه پس پوستکی نه پس دوه درې طبقې نوري دي لیرز ورته وایو. پوستکی کې هغه نه پس اډوکې دی، اډوکې نه لاندې بیا بله طبقه ده، بیا هغه نه پس مغز شروع کیږي یا دماغ شروع کیږي. نو هیڅ قسمه تاثیر نه لري ور باندې دماغ باندې. او کوم وخت چې شودل کیږي هغه وخت غټیږي لکه نور وېښتان غوندې، هغه هم ستا خپل وېښتې دي. د سر د شانې راخلو مخې ته لګو او کې کومول شي منځل شي وړول شي په سلمانی یا نای ته زی هغه واړه کوي او خپل هغه نارمل رشت یا نمول لري یا غټیږي هغه څه مشکل نه پیدا کوي.
ډیر
او نو د ری پښتني راته لګ لګا کوي
او وې کچې تاسو د مخ عملیاتو کې یا تاسو چې ول چې مخ کې دغه پچکاری کوي چې د مخ ډاکسي یا خپل سي دا نو څومره وخت بعد باید بیا بیا دا ناروغ درشي؟
او پوه شو بوتاکس او فیلر چې دی هغه دایمي نه دي. عموما بوتاکس د پینزو میاشتو نه تر کال پورې تاثیر کوي. زیاتر خلکو کې شپږ میاشتې و میاشتې تاثیر یې هغه نه پس باید دوباره بیا هغه غونځو لپاره یا چملکیانو لپاره باید دوباره استعمال شي. فیلر یا هایلورنیک اسید هم همداسې دی. که چربی اچول کیږي چربی عموما زیات وخت لپاره کار کوي، چربی یعنی شحم زیات وخت لپاره کار کوي او هغه زر نه ویل کیږي ختمیږي نه، ځکه هغه د خپل بدن نه راخیستل کیږي یا د پښې نه یا د خېټې نه راخیستل کیږي. او زیاتره جراحي عملیاتونه د جراحي پلاستیک عملیاتونه چې موږ کوو هغه هغې لپاره د ناروغ عمر ګورو چې آیا د عملیات لپاره د عمر صحیح دی که نه دی. بعضی ناروغان ځوانۍ کې راځي، شل کلنۍ کې، پنځه ویشت کلنۍ کې، دېرش کلنۍ کې راځي او ضرورت نه لري. هغو ته موږ دا توصیه د جراحي نه کوو، ورته وایو چې یاره اوس ضرورت نشته چې ته د عملیات وکړې، ځکه اوس ښه یې بهتر یې. او که څلوېښت پنځه څلوېښت پنځوس یا پنځوس ناوخته یې عمر نو بیا دغه عملیات کوو او تر لس کالو نه نیولې شاید د هغې نه زیات کار وکړي هغه عملیات.
ډیر ښه. او بل پښتنه وکولا چې فکر کوم چې ویخته سپینېږي د دې څه علت ده؟ داسې
سپینېدو د ویښتانو هیڅ علاج نشته په ټوله دنیا کې. عمده وجه د ویښتانو سپینېدو دا ده چې عمر زیاتېږي، ویښتم سپینېږي. او بعضی خلکو کې د ویټامینو د کموالي د وجه نه ځوانانو کې مثلا پنځلس شل کلنی ویښتې سپینېږي، او ویتامین چې بیرته ورورسی یا خوراکي موادو کې غذایی موادو کې ویتامین یا ټابلیټونه موږ ورته توصیه کوو هغه سره بیرته ښه کیږي.
کوم خواړه دي چې سړی وخوري چې ویښتانې په دغه سن کې چې تاسو ولې په دغه عمر کې همیش تور پاتې سي او سپین نسي دغه وخت کې کدی
همیش خو نه پاتې کیږي؟
نه په دغه عمر په دغه برخه کې چې تاسو ورته اشاره وکړه کنه په ځوانۍ کې
میوه‌جات او سبزیجات دا ډیره فائده لري نسبت وخت ته یا وریجو ته یا نور مواد چې خوري هغه وخت وریجې دا شیان چې دي انسان ته انرژي ورکوي هغه ضروري پروټین ورته رسي مګر میوه‌جات او سبزیجات کې منرالونه او ویټامینونه ټول نه زیات دي.
ډیر ښه. او بل پوښتنه چې د نو کول هغه کجی پز یاډو کې وي مات شوی وي بیا عملیات وکي نو د دې کوم ناوړه اغیزې خو به نه وي؟
نه هیڅ قسم ناوړه اغیزې نه وي. پوښتنه لږ داسې و چې عملیات شوی او بیا هغه څه ښه نتیجې نه وي ورکړي. هغه کې دوه خبرې یو دا چې پز یاډو کې صرف مات شوی د باندې یاډو کې د پوستکي لاندې شوی هغه خو سیده کیږي دننه پزې کې دوه پردې دي چې هغه پردې کږي شوي یا هلته هډوکی دننه ننوتی نو هغه عملیات غواړي او هغه ښه کیږي بیرته. او پېښور کې زیاتره د ګوشوګلو ډاکټران یا ای این ټی سرجن موږ ورته وایي هغوی دا د دننه د پزې عملیات کوي او بالکل بیرته ښه کیږي. کوټه کې مشته دي په نور ځای کې مشته. او دویم ملګری سوال
صادق شیرانی سره
ډاکټر عبید نارتس شوخانه کینی پروفیسور دی او زمونږ د پښتنو یو فخر دی ځکه تقریبا د 50 کالونو باندې د جرای پلاستیک ته خدمت کوي.
څومره ښه. فیسبوک ته ورزو د فیسبوک په پاڼه هم یو شمیر اوریدونکو کمنټونه کړي پښتني کړي او یو چا پښتلې دي چې لپچاک څه ته وایي تاسو مخته اشاره وکوله دي په دې باندې تاسو خبرې وکولې خو کې دي شي نور معلومات هم غواړي او په ورته وخت کې جهانگیر خان مشوانی صاحب درنه سلامونه درته وایي او نیکی هیلی او بیا د پښتنه کې چې د تالو کټ جراحي نه وروسته پاواس کې فرق وی او کنه چې د تالو د
او دا ډیره مهمه پښتنه ده.
ښه
د تالو کټ چې کله غکیږي منستر راځي نو خو عمر دا غي د عملیات لپاره مخکې د 3 میاشتونه یعنی شپږ سمه او نه سمه 3 میاشت د ژوند کې باید عملیات شي ځکه هغه ماشوم چې د عموما هغه 3 نه پس خبرې شروع کوي. سپیچ سنټر چې موږ ورته وایو د خبرو مرکز دماغ کې چې ده هغه فعالیت خپل شروع کوي او د هغې په وجه باندې باید په دغه ټیم کې عملیات شي او کله چې بعضې وخت داسې واقعات هم موږ ګورو چې عملیات شوی مګر هغه عضلات یا تالوی ښه ځای ته نه وي راغلی نو دا ویل لپاره بیا څنګه لا ټول عملیاتونه دي چې اواز هغه سره به تر کولای شو خو بیا تر دلته چې مالی دلی دي افغانستان کې تالو ناوخته راوړي تالو کلنی ماشو پینځه کلنی وای دا راته عملیات کا نو هغه په هغه اواز کې چې ډیر فرق راشي 10% یا 20% یا چې ډیر ښه راشي په 20% پورې فرق راځي. یو ډیر مهمه خبر چې زه خپل ناروغانو ته د تالو د عملیات نه پس ورته وایم هغه دا ده چې موږ دلته سپیچ تراپیست نه لرو چې اوازونه ورته یاد کړي بیرته سر نه نو ښه طریقه دا ده چې تجوید د قران شریف چینل دکی د عربي ټکی چې دی هغه ډیر ټول قوي دی خه تلفظ کیږي قلقله چې ورته وایي هغه په حساب باندې ډیر خه تلفظ کیږي نو دا کام چې کله عملیات شو جوړ شو نو که تجوید شروع کی نو دغه من ناروغ یا ماشوم ډیر ښه आवाज پیدا کوي.
ډیر ښه. او د جوا ډاکټر د خبرونه یو هدف یو موخه يم ده هم ده چې د عوامو په هواي زیات کی لکه اوس تاسو ډیره مهمه مسله ته اشاره وکوله. درنو اوریدونکو کچیر تر تاسو په کورنۍ کې د تاسو په گاوان کې د تاسو په خپلوانو کې داسې یو ماشوم وی چې د غوي تعلقي درز وی او یا تعلقي چاود وی نو څنګه چې ډاکټر تاسو ته ویلي هڅه وکوي د اتلس میاشتنۍ له عمر نه مخکې مخکې ډاکټر ته ورسوي نو دوی به بیا وروسته په ژوند کې د خبرو کوم ستونزه ونه لري. ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو بل او فکر کوم چې مشواني صاحب یو بل پوښتنه هم لري او هغه دا ده چې د پلاستیک سرجری کې وي د مخ کوت یا غونځې داوي زیاتې وي مری ته راغونډې شي دا لرې کېدای شي او کنه؟
او مری ته عموما غونډېږي ځکه انسان چې کریږي نو د جاذبې قوې په حساب د پوستکی یا جلد چې ډیر سستواله یا شرواله پیدا کوي کنه نو هغه لاندې کش را پریوزي او زیات د چملکیانې یا غونځې په غاړه کې ښکاري. نو موږ چې کله فیس لفټ کوو کس ته یا مخ ورته بیرته ځوانو نو هغه د غاړې غونځې ټولې ورکوو.
ښه ښه. ډیر ښه. مامور خان د فیسبوک پر پاڼه باندې تاسو پوښتې چې دا سترګو سر ټچ لاندې هډوکې می گزار خوړلې ناشته آیا دا واپس راځي او کنه؟
او ما ویلی د مام تاسو ویب سټ راولې دي.
ښه ډیر ښه.
هغه چې گزارې خوړلې هډوکې لاندې د پښو یا درنه نه نه وته دا غي ټول لارې مونږ علاج کوو هغه هډوکې عموما دوباره بیرته نه راځي. ګو د هغې لپاره یا دا چې چربي یا دا شهم چې دي هغه کوم ځای کې چې چقورې دی هغه دي کې پیچکاري کوو او یا تیار پیچکاریانې راځي هلوډنیک اسید پیچکاریانې راځي چې هلته یې مونږ انجکټ کوو یا ضرب کوو یې او هغه ځای راجګېږي. یو بل لارې دا ده چې تیار مواد راځي میټپور یا د سیلیکان په نامه هغه مونږه ریشیپ کوو شکل جوړو چې څومره ضرورت دی ورته هغه د پوستکي لاندې ورته فکس کوو یا هلته کلکوو او بیا هغه چقرواله ختمېږي.
ډېر ښه. یو دوه اورېدونکي لرو. یو شازم له مالیشیا نه. شازم ور خبرونه ته په خیر راغلی.
مجاهد جواد صاحب تاسو او ډاکټر صاحب تاسو زموږ طرف نه د مینې د خلوص ډک سلامونه.
وعلیکم السلام. څه پوښتنه لرئ ډاکټر صاحب؟
نه نه نه
بس ډاکټر صاحب نه یو وړه شته پوښتنه ده چې خو موږ دا وایو چې د عام خلکو د پاره یو پوښتنه کول غواړو چې زموږ په سیمو کې کوم دی نه دا بیماریان هم شته په دې مرای کې چې یو ور راځي موږ ته غور وایو چې نور علاقه خلکو ته مختلف داسې نمونه وایي نو موږ وو چې دا غورونه چې کوم دي نو د دې بيمارۍ خلک چې کوم اپریشن کوي یا څه کوي نو خلک د دې نه ډیر زیات یریږي. نو موږ وو چې دا بيماري د څه شي د وجې نه راتلی شي او دې ته څه کوم بيماري وایي. نو موږ وو چې دا بيماري خطرناک وي زیات دي او دنا مطلب دا لري چې علاجونه کیږي.
ها مننه تاسو پوښتنه ډاکټر صاحب
واخسته لا او شما غور یا ګایټر په انګلیسي کې ورته وایي موږ ورته دلته په افغانستان کې جاغور وایي
جاغورو
چې دا د تایرایډ غدې غټواله ده او کله چې ډیر غټ شي نو دا غي اپریشن یا سرجری کیږي او زین کوم ځکه ما مسلک نه ده یا د ګوشګلو ډاکټر ENT سرجن چې ورته وایي هغه کوي یا جنرال سرجن کوي
او
حقيقي مکمل.
ډیر ښه. عمر نهرور له لکی مروت نه ټلیفون کړی. عمر نهرور خبرونه ته په خیر راغلی.
تاسو ته او ډاکټر صاحب ته ټول اړوندو ته السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب ته یو پوښتنه ونه کوم یو بده خوشاله بابا شیر وته ډالۍ کوم.
مهرباني.
وايي چې دا راته د دې د اړیکو ته ځکوي
څنګه
پته دې د روح چې ذکرې د ناقص ته دې ضرورت لري خطر.
اها
صحیح خبر
بالکل.
پوښتنه مې دا ډاکټر صاحب نه چې دا جنو د ځوانانو په مخ باندې موږ ته خیرای وته وایي دا ننګور لاندې تورې لکې راځي. ها دې په ټیپ کې لای دا خوراک څه ولا په کار دي.
ها
تورې لکې کوم ځای کې دي؟
ډېر مننه.
تورې لکې کوم ځای کې دي عمر نو صاحب؟
دا ننګور لاندې دا تورې موږ ته خیرای وته وایي تر خیرای دا ځوانانو او جنو چې دا
معشومان راوړي هغه کې دا ډیر زیات پیدا کیږي او خصوصا زمنګ کډیوالو خزو کې چې تنور کوي لکه ګرم ورته نيزي نو دا لکه پټ پیدا کیږي او د دې د دوا په واسطه ملاچ تا کریمونه د دې شته دي چې هر جلدی ډاکټر ته یا جړی پلاستیک ډاکټر ته لاړ شي نو هغه دوايي ورکړي او لګوخ نيسي په اسانۍ باندې کیږي یعنی شپږ تر کال پورې دوا منظم باید واخلي ښه کیږي. بله لارې دای چې موږ کیمیکل پیلز ورته وایو چې هغې کې ګلایکولیک اسید دي یا نور مواد دي چې هغې په واسطه دا مینځل کیږي. باید مجرب ډاکټر یا پوه ډاکټر په واسطه چې هغه همدې مسلک کې پوهي هغې په واسطه مینځل کیږي درې څلور ځلې میاشت اره میاشت یو ځل ورځي او دوا ورسره ورکوي مکمل صفا کیږي. که دی وسم ونه شو بیا موږ لایزر ماشینونه لرو د لایزر په واسطه دا ورکیږي.
او بیا هم د مخ ته لکو بحث دا ډاکټر صاحب په ځینو کسانو کې په ځینو هلکانو کې یا خصوصا په جنو کې لشمانیازیس یا کالدانه چې ورته وې دا ناروغي چې تیره کې بیا کچیرته په مخ باندې وي نو په مخ باندې یو غټ لکوي یو غټ داغ وي دغه داغ د لری کولو عملیاتونه تاسو کوي کنه؟
او د دې لاج باندې ما ډیر کار کړی شاید ډیر ناروغان مې د سي عملیات کړی او د لپاره ک داغ ورکوي نو هغه یو ځل باندې اپریشن پوسټ عملیات پوسټ مکمل راخلم او یو خطي پات کیږي د عملیات هغه مرور وخکی او که دا غټي دوه مرحلو کې درې مرحلو کې هغه راخلو ته دا د ځای کې لکه د پزی پر سر نو هغه د لپاره بل ځای د پوسټ کې راخلو انته لګو چې دا هم دکشي عوام اوار شي او که بعضې داغونه داسې وي چې هغه یا ډېر غټ وي یا پوستکي لګولو ضرورت نه وي هغې کې موږ پیچکاري زر کوو یا پیچکاري کوو یا چربي موږ ورته نینو فیټ ګرافت وایو چې د پښې نه د پیچکاري په واسطه چربي راخلو دی یا شهم او الته دوزل یا دریزل یا شپک شپک میاشت پس پیچکاري کوو او مکمل ښه کیږي. او ورسره که مثلا جګواله ټیټواله لري دا داغونه نو هغې لپاره موږ فریکشنل سکیونټو لایزر ورته وایو یو ماشین دی لایزر ماشین دی هغې په واسطه اوارو.
ډېر ښه. یو بل د فیسبوک پر پاڼه باندې والی دردمن صاحب په نامه اوریدونکو دا تاسو ته سلام وی او سلام ورسته وی زما وی زوی پیدا شوی تالو او شونډې کټوه اوس یې تالو اپریشن وشو اوس یې وی پازټیټه ده څه وکړي؟
او دې ته مونږ کلیفت نوز وی عموما د سه ناروغان چې شونډې کټوي او کام یې نه دې ته موږ وايي کمپلیټ کلیف لپ ان پالیټ ډیفارمټی. دا چې ناروغان څو مرحلو کې عملیات کیږي یعنی یو مرحله کې اول مرحله کې زما کوشش دی چې پزې او شونډې په درې میاشتنۍ کې یا څلور میاشتنۍ کې عملیات کوم تالو یې بیا څلور میاشتنۍ یا اولس میاشتنۍ کې عملیات وو. هغې نه پس د چې ماشوم غټیږي نو کله چې بلوغت ته ورسېد 14 یا 15 کلنۍ کې بیا پزه دوباره عملیاتیږي، پزه شاید یو طرف کګمي هغه جوړیږي او ټیټمي هغه جوړیږي، او ورسره داسې ماشومان چې غټیږي نو اواز یې خدي ډیر صفائی پکې نه وي، په سږمو باندې غږیږي. نو هغې لپاره بیا مونږ چې دغه 14 15 کلنۍ کې بل عملیات کوو چې دغه اواز یې صحیح شي.
ډیر ښه ډاکټر صاحب، که یو سړی مثلا په جګړو کې یا همداسې په کور کې د مخ یو برخه سوځېدلې وي کنه، نو د سوختګي یا د سوځېدو نه وروسته په هغه ځای کې بیخي هغه پوستکی خپل خاصیت لاس ورکوي، کېدی شي ویښته هم په هغه ځای کې شنه نسی، مثلا که څوک غواړي ګیره پرېږدي یو خواته به ګیره وي او بل خواته به ګیره نه وي، د دې په درملنه کې تاسو څه لارې چارې لري کنه؟
او دا ډېر مهم موضوع ده، ځکه موږ خلک زیاتره ګیره پرېږدي او چې یو خوا سوی مخ او بل خوا یا کوم تردید یا کومای لیدلې، نو هغه لپاره موږ څو لارې لرو. یو لارې دا ده چې موږ ورته ویښته کړو، هغه بله خوا ګیره کې چې ویښته نشته مخ کې هغه ساحه کې ویښته کړو ورته، او بل لارې دا ده چې پوستکی که ډېر سوی او داغې پاتې نو هغې لپاره پوستکی بدلو بیا ورته ویښته کړو.
ښه ښه ډېر ښه، یعنی دا ټول اوس د حل لارې شته. مشوانی صاحب، لکه چې فیسبوک پر پاڼه باندې بله پوښتنه هم کوي، وي د ځوانکو په اړه باندې د ځینو هلکانو یا جنو پر مخونو باندې چې دانې په متواتره توګه راخیژي نو بیا وي نښې پرېږدي یا تور داغونه پرېږدي، د دې علاج شته او کنه؟
او د چکر چکر سوري پرېږدي چې هغه ته مونږ اکنی سکارز وایي، داسې ناروغان څو لار لري د علاج. یو کیمیکل پیلز په واسطه یا داسې مواد راځي چې هغې په واسطه دا سوري پټو. دویمه لارې دا ده چې د لیزر په واسطه دا سوري سیزو، او هغه لیزر یا وارۍ ورته سوري، او تر 80% 90% پورې بالکل نارمل کیږي.
ډیر ښه، بیا هم راځو د پزې د عملیاتونو برخې ته. یو شمېر خلک که چېرته په پزه باندې خوږ شوي وي، لګېدلې وي یا پزه ماته شوي وي، دا خو یو اړخ چې تاسو پرې وغږېدلی. د پزې د ښکلا لپاره عملیاتونه په غربي نړۍ کې خورا زیات ستر بازار لري،
او
نو هلته اوس دغه عملیاتونه څونه په بریالي توګه ترسره کیږي؟ تاسو خپله په کوم شمېر دغه ډول عملیاتونه کړي دي چې یو څوک مثلا وایي چې پزه مې لنډه ده یا پزه مې اوږده ده یا پزه مې غټه ده، چې دا د ځوانانو په ښکلا کې ډیره ونډه لري؟ څومره خلک، څومره ناروغان یا څومره کسان درځي د دې ناروغ د پزې د جوړوالي لپاره یا د ښکلا لپاره؟
هر هفته کې شاید ما ته 3-4 زنانه یا لکان راځي، او یا چې همدغه عمده پوښتنه د هغه علتونه دي ویلې چې یا پزې ټیټه یا هغه ورته جګو، او عملیات کیږي او ډیر ښایسته راځي. یا مثلا بعضی خلکو پزه ډیر غټه یا کګي، هغه ورته وړکو او ښایسته منظم جوړیږي. او تقریبا افغانستان کې تر اوسه شاید د 1000 یا 1500 نه زیات د پزه ناروغان ما عملیات کړي، او الحمدلله خوشاله دي.
ډیر ښه، دا ډول عملیاتونه چې تر سره کیږي دوی بیا د دوی په روغتیا باندې حکومت نه وړ اغیز نه کوي؟ داسې خو نه دي سوي چې یو چا د پزې عملیات کړي د دې په ځای باندې چې پزې خسي خدای نه خسته نور هم خراب شوي؟
نه نه، پزې مونږ څو کار کوو. پزې کې یو دا چې مثلا پزې غټي هغه ورته وړکو منظم کوي، مګر هغه کم تنفس یا سا چې اخلي پزې باندې هغه ساحه کې که چېرته بندش موجودی یا بندی یا یو طرف کګی دننه، نو هغه هم منظم کو جوړوي ترڅو هم ساخه واخلي او یا تنفس کو کی او ورسره د باندې نخکل ښکار شي.
او ډیر مننه دې موضوع باندې نور خبرې کو زکه چې کې دي شي په پښتنو کې زیات خلک وغواړي چې په دې اړه عملیاتونه اجرا کړي او دوی نور هم خپل شي ورزو یو اوریدون کې لرو مهوش افریدی له کوهات نه چې دوی ذات منتظر پاتې نسی. مهوش افریدی خبرونه ته په خیر راغلی. څنګه
دې زیاته مننه زه دوختن لرم لکه مو له مخبني يختدي او مو د پروګرام پوره و نه وريته دوره و وريته چې دا مخاله مختو په باري کې مو مو وريته نو مو له دې سخت مشکلات دي هغه مشکلات زه که په بیان کم یو دو درو له ځینو چې به بیان کم لیکن احساسات کې کوم دي عین نه شو کوي تاسو چې مو له سره مشکلات دي دا وختو یې لاس تیر شو مو باندې او تیریږي نو دا مو د دې سره مشوره وکړه مو ته کوم ریزری دی ولا کوم نو مل هر مخه دا هغره تلو چې دا ریزر یو ناکامیو دا هغه د سې علاج نه ده او بل دې ولا دا ویکس کوا لکه پالر کې کوي ویکس سره یې سکه او که په خپل باندې ویکس سره سکه نو دا سره سکه ویشي نه کوي شي نو دی ولې لوچ چې ته کې بهترین کې یو څنګه شي چې دا مولا د مشوره او هر کله دي شي زبر دی زخت مننه وکم
ډیره مننه. ما هو شفریدی ډاکټر صاحب د پښتنه باور لکه
جواز
تاسو کوم پښتنه لري ونه ډاکټر صاحب
نه 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 پښتنه لرم زه باید ډیر مفصل جواب ورکم
مهرباني ولنه
جواز زمنګ زنانو کې دا یو ډیر غټ مشکل ده چې اول غټ مشکل ده چې زمنګ زنانه ډیره باندې نه وي د بهر ماحول نه ډیره خبرې نه وي تعلیم کچا زمنګ زنانو کې کم ده نسبت د نارینه وتا او د خور دا هغه خپل احساسات پوره بیان کول نه شو چې څومره هغه مشکل کی ځکه ما ته ناروغان راځي مریضان چې هغه بالکل هغه د روحن دومره نارامه وي چې ولې ما باندې ویښته
طبيعه طبيعه بالکل
د دې موضوع تر ازو چې ویښته ولې پیدا کیږي اول دا ده عموما زنانه او کې د هورمونونه چې دی وینه کې ګرځي د دې توازن یا بیلانس جوړ نه وي نو د خورت از ما توصیه ده اول باید کوم زنانه ډاکټر ته لاړ شي او خپل هورمون ایگزامینیشن یو کې یا معاینه کې تر څو پورې که هورمون بیلانس نارمل وي نو هغه سره پس لیزر ډیره ښه نتیجه ورکوي او لیزر هیڅ نقصان نه لري یعنی امریکای کې هم دا لیزر استعمالیږي په یورپ کې هم استعمالیږي هغه ټول هغه کونسپونس ټول خطر او خواله ټول تجزیه کړی دا ویلي دي چې یاره دا انسان لپاره کوم نقصان نه لري دې لپاره بازار ته راغلی یا میډیکل پریکټیس ته راغلی دا نو اول دی زنانه ډاکټر ته لاړ شي خپل هارمونز به معاینه کی چې هغه کې د نارینه هارمون زیات نه وي که هارمون زیات ول هغه ورته دوايي ورکي هغه سره فکیږي او وختیم کوي هغه سره یو بل الټراساوند معاینه یا تلویزیونی معاینه موږ ورته وایو دا معنی باید وشي چې تخمدانونو یا اوریز کې کوم سیست موجود نه وي چې هغه په وجه د هارمونز بیلانس خرابېږي او د ویښته زیاتېږي دا دواړه معنی چې وکړل عموما هغه زرانه ډاکټر چې دا هغه د دواړه معنی ورکړي هغه چې وکړه هغه ورته توصیه کوي یا ورته وایي چې دغه دوايي وخوره یا لیزر وکړي که دوايي ورکړي او څو وخت پورې دوايي دی وخوري چې هارمونز نارمل شو هغه نه پس په لیزر شروع کوي چې کوم وخته چې پاتې صفرا به جوړ شي خو لیزر کې مشکل دا ده موږ د لری پرتو خلکو چې خار ته راځي دا په دې فکر کې چې یو ځل ولاړ شم ډاکټر ته باید جوړ شم یا جوړ شم لایزر لپاره کم از کم د لږ زلو نه پنځل زلو پورې هر شل شل ورځې پاس پنځه ویش ورځې پاس به ورځي لایزر به کوي ویښته به بالکل سخلاش خویش تشویش به نه کوي.
ډیر ښه. او که دی وی مور په یا دی وی خور هغه تاسو ول چې زنانه ډاکټر ورته ووایي کوم ستونزه که دوی ولري په تخمدان یا بچدان یا
وایي کې دوایي ورکوي خو کې که مثلا سیست الرټ وي نو هغه سیست لري کوي چې زنانه ډاکټر لري کوي او هغه نه پس بالکل نارمل کیږي هارمون دې
څومره ښه. او تاسو مخته اشاره ورته وکړه کې یو سړی وي ډی زیات چاغ وي کنه غاټه گیډې وي او د خپل غټه گیډې نه ډیر رن جوړي تاسو ول چې د طریقه هم ست چې د غواړ یا د شهم یا د لیپید دا ورنه تاسو د عملیات په واسطه باندې باسي نو د دې طریقې خو به سناوړ غیز نه وي.
نه هیڅ ناوړه اغیز نه لري او بالکل ساده سرجری ده. اول خو ما توصیه ده چې اغه خوراکونه چې ډیر غوړ لري یا ډیر کاربوهایډریټس یا خواږه لري هغه باید کم وخورو او پیاده زیات وګرځو یا سپورت وکړو یا ګنټې لپاره منډه وکړو یا همداسي چې عمر زیاتی پیدل دی وګرځي نو مخکې دې نه چې خېټه غټيږي په ګرځېدو باندې دا ورکیږي او شپې لخوا زما توصیه ټول اورېدونکو ته دا ده چې شپې لخوا باید غوړ خوراک ونه کړي صرف میوه یا سبزي وخوري یا سلاد وخوري او وده شي ځکه چې شپې لخوا څومره زموږ خلکو کې رواج دی چې وریجې او غوښه باید پخې هغه د خپله هم خوري د میلمه قدر هم د شپې زیات کړي نو په دې وجه بیا خېټه ورو ورو غټیږي او چربي زیاتیږي ځکه شپې موږ فعالیت نه لرو د کیږو نو هغه ټول چربي عمل ته بدن ته ځي او هلته جمع کیږي خېټه کې او نورو ځایونو کې او که چېرته بیا ډېره زیاته وي د هغه سره نه کیږي د ډایټ سره یا د خوراک کموالي لپاره سره نو بیا موږ لایپوماتیک او لایپوسکشن دو دانی سوری خیطه که دسی قلم سوری قدر دقیق سوری که او ماشین بایسته در طول اواز ده و کار بود.
خواه خواه چمره خواه. نو دکتر صاحب تاس داره چی دی دوم را زیاد تو ناروغی و علاجونه یا عملیاتون شتا د خلکو لمخ نه ګونځي خواته کوي هغه چې مخې کمزای کې حس کې او جووري وي هغه جوړوي حتی که د بدن نورو برخو کې هم د خپل لپاره عملیاتون ارتیا وي نو تاسو کوي نو د سی بووی چې تاسو د خلکو د زړښت په یو ډول مخنیوي کوي کڅنګ
او زړښت خو یو پروسه یا پروسس هغه تریدونکی نه ده. هر انسان چې پیدا کیږي ماشومی غټیږي واده کوي ماشومان راوړي او ورو ورو زړیږي دا هغه خدای تعالی همدغسې نظام پیدا کړی هر انسان خپل عمر لري او د همغې په حساب باندې مخکې ځي او عموما هغه خلک چې سیګرټ ډېر څکي یا مثلا الکول نه استفاده کوي یا دخانیات یا نارکوټکس هیروین دی چرس دی دا استعمالوي نو دې سره ایجنګ پروسس ډېر زیات
کیږي. ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب د خپرونې فقط یوازې څو ثانیې پاتې دي کور دی ودان چې موږ بلنه دی ومنله او دا اغیزناک او ټول معلومات موږ سره شریک کړل. درنو قدرمنو اوریدونکو دیوا ډاکټر خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له کابل نه زموږ میلمه و ډاکټر صاحب عبدالغفار غیور چې تر اوسه تر لسو زرو زیات بریالي عملیاتونه کړي چې په هغو کې له څلورو زرو ناروغانو نه حتی پیسې او فیس هم نه دی اخیستی. تر بیا مو